دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې مو زه ګل آیا سرکلی کوم. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ 219 خبرونه پرګنې او تړون هم در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکی وای د بلوچستان په خوستار کې وی چاودنی 250 کسان وشلی دي. د افغانستان لسی جرګې د خرابې کارکردګۍ په تور درې وزیران لری کړی دي او په کولمبیا کې د حکومت او د یاغي ډلې فارک ترمنځ د سولې معاهده شوه. دا خبرونو تفصیل. د بلوچستان د خوستار ضلع په شانورانی درګا کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان وشل شوي دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میر سرفراز بوکټی نن سهار رسنو ته ویل په دې برید کې د سلو زیات زیارت کوونکي زخمیان شوي دي. بلخوا د کلات سیمې کمشنر محمد هاشم غلزی پرون د پیښې په ځای کې رسنو ته ویل
جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق یہ خودکشی لگ رہا ہے اور وہ کوئی لڑکا
زموږ د پلاتونو لمخې دا ځان وژن کوي بریدو یو حالک کړي د چا بدن ټوټې مشتر لاس کړي او د ډی این ای معاینات لپاره مو ولې ژلې 14 کیلو او 30 کیلو ګرام چاودون کې مواد کارول سوي دي.
داعش وسلوالی ډلې په خپل خبري ایجنس اماک کې په یو بیان کې ویلي چې دا برید د دوی پلویانو کړي دي. په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال ویلي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د فنډز د کمی له وجې امکان نه لري چې د پاکستان حکومت تر ټاکلې نیټې به ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ډاکټر عبدالله وحید بیان په دې اړه پرین مشال ریډیو ته ویل
یونیسیار خپل پروسس بند کړی دی د څلور میاشتو لپاره چې هلته دوی پیسې نه لري چې هغه $400 چې باید هر افغان ته ورکړي د ستنېدو په وخت کې دغه پیسې یا بودیجه د دوی ختمه شوې ده. اوس فعلا 500,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. 2,000,000 تر مارچ پورې ممکن نه ده چې دوی افغانستان ته ستانه شي.
بلخوا د یونیسیار ویان دی دنیا اسلم خان پرین مشال ریډیو ته ویل که سهم د افغان کډوالو د واپسې په برخه کې مالی ستونزې دي خو د ژمي د موسم له وجې د افغان کډوالو ستنېدل د مارچ تر میاشتې پورې ځنډولې دي. د افغانستان لسی جرګې د خرابې کارکردګۍ په تور درې وزیران له دندو لری کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي لسی جرګې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د عامه فوایدو وزیر محمد بلیغ او د ټولنیزو چارو وزیره نسرین اوریا خیل پر دې تورونو لری کړه چې ګنې پرمختیایي بودیجې لږې مصرف کړې وي. بلخوا صلاح الدین ربانی، محمد بلیغ او نسرین اوریا خیل د تورونو رد کړي دي. په ننګرهار کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وشل شوي دي. نن د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي مشال ریډیو ته ویل پرون مازدیګر په چین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټه الوتکې د داعش ډلې 14 وسلوال وشلې دي. خوږیاڼي وایي چې په ډرون برید کې ملکي وګړو ته مرګ شبله نه ده اوښتې. داعش لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بګرام په هوایی ډګر کې لزان مرګي برید وروسته د بهرنیو هیوادونو چارواکو ویلي چې دا ډول حمله به په افغانستان کې روان ماموریت اغیزمن نه کړي. د پینټاګون په یو بیان کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر د پوځیانو په مرګ ژوبلې سخت خفګان ښودلی او ویلي دي چې امریکا د امنیت د راوستلو لپاره له خپل ماموریته ناپشا کیږي. بلخوا د نیټو سرمنشي د حمله غندلې او ویلي دي چې نیټو به افغانستان یوازې نه پرېږدي او اترګرۍ ضد په جګړه کې به ورسره ولاړه وي. د بګرام په هوایي اډه کې پرون سر ځانمرګي حمله وشوه چې پکې دوه امریکایي سرتیری او دوه امریکایي قراردادیان وشل شو او 14 امریکایي او یو د پولینډ سرتیری پکې زخمیان شول. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د منتخب کېدو پر ضد د هیواد په مختلفو ښارونو کې پرونم په زرګونه خلک د روانو مظاهرو په ترڅ کې کوڅو ته راووتل. پرون په زرګونه خلکو د شیکاګو ښار په مرکز کې د مظاهرې پر مهال نارې ولګولې چې هیڅ ویره او نفرت نه لري او د کډوالو هرکلی کوي. د ریپبلیکن ګوند ډانلډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د کډوالو، مسلمانانو او ځینو نورو خلکو پر ضد بیانونه ورکړي وو چې ورسره د اندېښنې پیدا شوی چې د ډانلډ ټرمپ انتظامیه به د نوموړي دا خبرې له سختو ګامونو پورته کولو سره پوره کړي. په امریکا کې د یادو مظاهرو پر مهال د تشدد یا کومې بدې پیښې خبر مخې ته نه دی راغلی. د کولمبیا حکومت او د هیواد یاغي ډلې انقلاب ساتونکو ځواکونو یا فارک د رای اچونکو لخوا د تیرې معاهدې ردولو په ثواب کې د سولې یوه اصلاح شوې معاهده لاسلیک کړه. دا نوې معاهده چې پرون د حکومت او په کیوبا کې د یاغیانو استازو لاسلیک کړه، موخه یې د 500 کالونو هغه جګړه په رسمي توګه ختمول دي چې په کې د 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د کولمبیا ولسمشر جان مینول سنتوس او د کولمبیا انقلاب ساتونکو ځواکونو ډلې ترمنځ د ستمبر په 26 نیټه د سولې معاهده شوې وه، خو د کولمبیا ولس د اکتوبر په 2 نیټه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې دغه معاهده رد کړه. د روس ته پارلیمان یو پلاوی نن ایران ته رسمي سفر کوي. د روس فیډریشن کونسل پلاوی مشریبه سپیکر ویلنټینا میتیو ینکو کوي. د روس پارلیمانی غړي به د ایران د پارلیمان سپیکر علي لاریجانی په ګډون د دغه هیواد له سیاستوالانو سره وویني. ټاکل شوی ده چې دواړه هیوادونه به د اقتصادي اړیکو، سیمه ایزو همکاریو د زیاتولو او د ایران او روس د ولسمشرانو له لورې په اګست کې په باکو کې د لاسلیک شوو دواړخیزو معاهدو د عملي کېدو په لارو چارو خبری وکړي. الته د ترکیه ولسمشر ویلي هیواد یې له بیلاروس سره د دواړخیزه تجارت زیاتولو اراده لري. د نومبر په 11 نیټه په مینس کې یوې تجارتي غونډې ته د خبرو پر مهال رجب طیب اردغان وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 نه تر 2015 کالونو پر مهال په تجارت کې کمی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه چې د په فکر ترکیه او بیلاروس په لږه موده کې دغه تجارت یو ارب ډالرو ته رسولی شي او دا د دواړو هیوادونو لپاره ګرانه نه ده. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې نه ساجمل وړاندې کول درن اوردن کو تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او ټوئیټر هم کتلې لستلې او اوریدل شي. که چېر راسه د رواني غړې ترپای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. د بلوچستان په خوزدار کې د شاه نورانی په مزار بمبي برید کې د وډل شو کسانو شمیر 250 ته رسیدلې دي. په بلوچستان کې په تیر وروستیو کې بمبي چاودنی او بریدونه زیات شوي دي. د دې وجوهات څه دي؟
چې دی په خوا خدا چې یو یکا دوکا به هدفي وژنې کېدلې یا به تشتغونې کېدلې یا به نور داسې عملیات کېدل، لیکن اوس دا چې دي چې ډېرې غټې چاودنې کېږي.
د پاکستان او فوج وای په سواد کې د فوجي چاونې جوړېدو سره به سیمې ولس پرمختګ وکړي، خو ځایي اوسیدونکو د دې برعکس خبره کوي.
سلو پنځه کاله کې چې دم تناستی او کمې میرې دی وکړي هغه مون ته نقصان راورسوم ته ترکی مون ونه لیدا یو د دې نه چې را موږ راسته کاروبار دی په شا بوتو.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر د ریزیډنشل کالجونو په استادانو غوښ کړی چې غوښتنې منل شي ځکه خپل هړتال ختم کړي.
موږ بچان چې ریزیډنشل کالج د مدا بدالت ته وسیدل دوی چټی کړی دي تللی او دوی هړتال اعلان کړی دي. اول خو په خپل د هړتال غیر قانوني دی.
اونیز خبرونه تړون کې بعد مردان ضلع په اړه معلومات واوري.
تاریخي حیثیت لري، مغرب ته دی، نوخار ضلع ده، مشرق ته دی، سوابه ضلع ده، جنوب ته ملکنډ ایجنسی ده، شمال طرف ته پېښور.
بل اونیز خبرونه پرګنې شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونه ته غوګیس. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د شاه نورانی په نامه زیارت کې په پورنی چاودن کې د وژل شو کسانو شمیر تر 500 نه زیات شوی دی او دا شمیر 250 ته رسیدلی. د په چاودن کې تر 100 زیات کسان ژوبل شوی دی. په وژل شو او زخمیانو کې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل له کوټې نه د ایوب ترین په رپورت کې.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر سرپراز بوکټي ویل دی چې تیر شپه د خوزدار ولسوالۍ د شانورانی په مزار کې د سیوی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیره اوس و 250 ته رسیدلې ده. دغه ډول د 100 څخه زیات کسان ټپیان دي، څوک چې د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې بستر کړل شوي دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د خوزدار ډیپټي کمشنر سویل رحمان ویل دی چې نن سهار په سیمه کې د مرستو کارونه بیرته پیل شوي دي او ډېر ژر به د پیښې په اړه پلټنه روانه سي. د ځای خبري اعلانو سره د خبرو پر وخت ډیپټي کمشنر زیاته کړه چې چاودنه د ځانمرګي برید لامل را مسته سوی ده، خو نور جزئیات به ورسته معلوم سي. په دې ترڅ کې د خوزدار ځای خبريال ریاض منګل راته وویل چې چاودنه تیر ماښام د لمانځه وروسته هغه مهال وسوه کله چې په مزار کې دمال شروع و. مزار په یو برخه کې دمال شروع سی، پر هغه ځای د ښځو رش زیات وي. دغه مزار ته خلک د کراچی او حیدرآباد څخه راغلي وو. د دې تر څنګ ځایي خلک هم هلته موجود وو کله چې دغه چاودنه وسوه. د ښاغلي منګل په وینا چې د شاه نورانی مزار د خوزدار و ختیځ لور ته په یوه غرنۍ سیمه کې دی، هلته خو نه سم سړک شته او نه هم موبایل ټلیفون کار کوي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری د چاودنې په کلکه سرغندنه کړې او چارواکو ته یې امر کړی دی چې و ټولو زخمیانو ته دي طبیعي مرستې ورسول سي، بلکې د صوبې د نورو مزارو د حفاظت لپاره دې هم ځانګړي ګامونه پورته سي. د یادونې وړ ده چې د شاه نورانی د پیښ څخه له مخه د بلوچستان په مرکز کوټه کې دغه ډول دوې ناوړې پیښې رامنځته سوې وې. لومړی د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید وسو. پاغه کې د 250 وکیلانو او دوه خبريالانو په ګډون څلور اویا کسان وژل شوي او یو نیم سل نور ټپیان شوي. دویمه لویه پیښه د اکتوبر په 24 نیټه د کوټې د پولیسو د روزنې په مرکز کې وسوه، کله چې درې بریدکوونکو د ځانمرګي برید په نتیجه کې 28 زده کوونکي ووژل او شاوخوا سل نور ټپیان کړل. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
درنو اودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې د بلوچستان په خوزدار کې په شاه نورانی مزار برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 ته رسیدلی دی. په دې وروستو کې په بلوچستان صوبه کې بمي چاودنې او بریدونه زیات شوي دي. په دې اړه په کوټه کې مې کارپو علي شاه سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې چې د بلوچستان امنیتي وضعیت څرنګه ګوري. نوموړی وایي
څه وخت څه یعنی خاص کر په 2014 کې چې دی د بلوچستان کې چې امنیت دی نو هغه ډیر خراب شوی دی. نو یقیناً صورتحال چې دی هغه انتهایی خراب دی. هر ورځ چې دی پخوا خو داسې وو چې اکه دوکه به هدفي وژنې کېدلې یا به تشتونې کېدلې یا به نور داسې عملیات کېدل، لیکن اوس دا چې دی چې ډېرې غټې چاودنې کېږي او د هغه چاودنو له امله ډېر خلک چې دي په هغه کې مري.
علي شاه صاحب کدار ته وایي چې حکومت وار په وار دا وایي چې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دوی پوره پوره ګامونه پورته کړی دي، خو دا غي باوجود چې موږ ګورو په دې رستو کې دا دوه لوی پیښې رامنځته شوې دي.
یقینا حکومت چې دی هغه هر وخت دغه دعوی کوي چې په بلوچستان کې دوی امنیت چې دی هغه ټینګ کړی دی، لیکن د دې برعکس که موږ وګورو نو امنیت ټینګ شوی نه دی بلکې ډیر کمزوري شوی دی زما په فکر سره. خو بل خوا ته که وګورو پاکستان چې دی هغه په حالت جنگ کې دی، د ترګري خلاف یو جنگ شروع دی. نو بیا که ته وګوري پاکستان تقریبا د 3-4-5 کلو سره په پاکستان کې داسې یو صورتحال روان دی. په خوا چې وو قبایلي سیمې ډېرې زیاتې وې، خیبر پښتونخوا زیاته وه، نو اوس دغه د ترګري چې کومه لړۍ ده دا راغلی ده د بلوچستان خواته. او دلته به داسې دي چې یقینا دا پاکټس وسته، دا سوچ خلک شته، دا فکر خلک شته، نو د هغه وجه دا ده چې تاوانونه چې دي هغه ډېر زیات شوي دي.
علي شاه، یو اخري پوښتنه دا چې که موږ ګورو په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو یو تحریک هم روان دی، خو ګورو وسلوال د هغوی نه زیات اوس د هغو بریدونو کې موږ ګورو هغه شمیر زیات شوی دی.
دا څه دی چې دا دوه وجوهات، یو خدای دی چې امنیتی ادارو دا چې وو چې زغه چونکې مکم چې بلتون غشتون کې بلوچانو، نو هغه خو یو وخت کې ډېر اکټیو، خو بیا د هغه خلاف کاروایان وسولې. یو هغه وجه د دویم وجه دا ده چې بلوچستان حکومت یا اسلام آباد چې دی په بلوچستان کې یو سیاسي مصلحت یعنی سیاسي روغ جوړ دا سیاسي خبري اترې داسې یو مرحله روانه کړې ده، داسې یو پروسس روان دی، دا هغه سبا دوم په دې کې ډېر کمای راغلی دی.
کارپو علي شاه چې د بلوچستان د امنیتي وضع په اړه یې را سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال اداري یونیسیار د نومبر لومړۍ نیټه نه د افغان کډوالو خپل وطن ته د واپسۍ لپاره رېجستریشن بند کړی دی او تر دسمبر لومړنۍ نیټه پورې به یوازې زاړه رېجستر شوي کډوال واپس لیږي. دا پروسه به د راتلونکي کال تر فروری 28 پورې بندوي. د کډوالو نړیوالې ادارې تیروني ویلیول چې د افغان کډوالو واپسي ځنډولې ده، خو په پیښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي چې د واپسۍ د ځنډول وجه د فنډونو کمښت دی. نور تفصیل له پیښوره د زلان یوسفزی پر رپورټ کې اورو.
پیښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي چې یو این ایچ سی آر یا د ملل متحد د کډوالو نړیوالې ادارې د فنډونو د کمښت په وجه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو عمل د څلورو میاشتو لپاره ودرولی دی. نوموړی وایي چې په داسې حال کې به د افغان کډوالو لپاره ممکن نه وي چې د پاکستان حکومت د ټاکلې نیټې پورې ټول کډوال وطن ته ستانه شي. د پاکستان لپاره د یو این ایچ سی آر ویاندا دنیا اسلم خان وایي چې د کډوالو د واپسۍ په عمل کې مالی ستونزې هم شته، خو د کډوالو واپسي د ژمي د موسم په وجه د مارچ تر لومړۍ نیټې ځنډولې ده.
کورونو ضرورت دی، کورونو کنسټرکټ کوونکو ضرورت دی، نو د یخنۍ په میاشت کې هغه کارونه دوی نشي کولی. نو خالصتا د بشري حقوقو په بنیاد باندې یو خو د دوی د حفاظت لپاره دا اقدام اخیستل شوی دی د یو این ایس آر د پاکستان او د افغانستان حکومتو په ګډه باندې. دویم چې دی په هغه کې یقینا د پیسو د حوالې سره هم د فنډنګ د حوالې سره هم مسایل پکې دي، لیکن دا مین وجه نه ده.
د ډاکټر عبدالله وحید پویان په وینا افغان سفارت او پېښور کې کونسل گری د مرکزی او صوبائی حکومتونو سره په رابطه کې دي. سیار تر مخه پاکستان کې سباندې 15 لاکه رجستر شوی افغان کډوال میشتول چې روان کال دوران ترین از دې 3 لاکه اتیا زر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو، د پاکستان فوج وای په سواد کې د فوزی چاوني جوړېدو سره به د سیمې ولس پرمختګ وکړي، خو د سواد کاروباري خلک او کارپوهان وایي چې د ولس د شرکت نه بغیر پرمختګ ممکن نه دی. نور تفصیل شاین بونیری راکوي.
د پاکستان پوز د جمعې پورس خپور شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې په سواد کې د پوزي چاوني جوړېدو سره به د سیمې ولس په ټولنیزه او اقتصادي توګه پرمختګ وکړي او د ژوند معیار به خشي. خو د سواد د قامي جرګې یو مخکخ مشر زید خان وایي په بنیادی توګه د چاوڼې او اقتصادي پرمختیا د یو بل سره هیڅ تړون نشته. نوموړی زیاتوي په سواد کې خلک ډېر ځمکې نه لري او که چېرې خلک د خپلو ځمکو نه بے برخې شي نو د هغوی اقتصادي حالت به نور هم خراب شي.
آزاد سیاست ختمولو لایک د خپل طبيعت د خپل مرزي پالیسي چلول او عام سړی خدل ته کته کوم نشي کېده. نن ګور چې د سرو پینځه کال کې چې د زم تناستي او کني ګمیرې دی وکړي یا سنور سوګو ناګې من په نقصان راوړسم، نو په دې حوالې باندې هم ستر کی مونږ ونه لیدا. یو لدین چې را موږ راست کاروبار دی په شا بوتو.
د پاکستان د پوز یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سعد محمد خان بیا وایي چې د چاوڼې جوړېدو سره به د سیمې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او د هغوی اقتصادي ژوند به هم ښه شي.
مثال د تاسو ورکوم، د انفنتري سکول د پکوټا کې سکول اف انفنتري ان ټاکټکس ورته وایي دا ریس ته تجهیزو چې دا د نو چت کې دا شینکیاري دا تبال سرنیزیشن کی ہے سره بغکی د بلوچستان حکومت تقریبا د بل فشار باندې او زیاده باندې چاره تجویز کومه هغه رات کړی شو. یته چې د انفنتری سکول دی له کنټریبیوشن دی لا په اقتصاد کا
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او خبريال اکرام هوتی وایي چې د چاونو د جوړولو چې کوم عمل دی په تاریخي حواله د دې سلور اړخونه دي. وړومبی دا چې آیا د چاونې خپل ملک والا خلک جوړي او کنا بهر ملکیان جوړي، لکه انګریزانو او فرانسیسیانو چې په ایشیا او افریقا کې پوځي چاونې جوړې کړې وي. دویمه دا چې کچر خپل خلک چاونې جوړوي، نو آیا د دې مقاصد د یو پوځي ریاست جوړول دي او کنا دا کار د دفاع لپاره کیږي. دریمه دا چې کله دا چاونې جوړیږي، نو آیا دې سره اولسی پرمختیا کیږي او کنا اولسی بېقراری مخې ته راځي. او څلورمه دا پوښتنه چې کوم ځای دوی چاونې جوړوي، نو هلته په اقتصادي او سماجي توګه د اولس ژوند څنګه دی. اکرام هوتی زیاتوي چې د اولس د شرکت نه بغیر ټولنیزه او اقتصادي پرمختیا نشي کېدی.
آیا د سوات خلک دي خپل باغونه خپل سبزیان چې د پاکستان نه چې په دې ټول ریجن کې ایشیا نه ټول نه خوږه مکا د سوات نه راواله تر سوابیا پورې را او دا سی اوځه کې چونه جوړول او بیا په ډیر کم پیسو باندې مکه اکوایر کول دا د انګریز د هغه گزار نام کوټ گزار د سوات باندې. زما خبر دا چې آیا دلته چونه جوړ شي دلته بلال کوټیا نه کی یعنی چې معصوم خم خلک دي او ځان خو ظاهر دا نه خبر راځي ان تبو سی غریب خدمت کوي په خلکو باندې تل ځان نو سوشل اکنامک ډیولپمنت الګ کیږي چې هغه پارټیسیپیټری.
په سوات کې لوړپوړي پوځي چارواکي وایي چې د سوات پوځي چوڼې با په 3500 کنال ځمکه جوړول شي. درې غټې برخې دي چې پکې 80% برخه با په کابل تحصیل کې، 80% برخه با په خوازاخېل کې او 2% برخه با په شنګله ضلع کې وي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسې غوږی درنوونکو د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال ویلي چې په صوبا کې د ریزیډنشل کالج او د استادان غوښتنې حکومت منلې دي، نو په کار ده دوی خپل هړتال ختم کړي. نو موړي له مشال اړو سره په مرکه کې ویل چې په کوټه کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د حفاظت لپاره حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. نو موړي سره د مشال اړو خبريال ایوب ترين مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ریزیډنشل کالجونو د استادانو د غوښتنو د منلو لپاره حکومت تر اوسه څه ګامونه پورته کړي دي.
چې دا لتیرو دوه تاریخ ځه دوی هرتال شروع کړی دی او زموږ بچان چونکه ریزیډنشل کالج د مدا بدالت ته وسیدل دوی چټی کړی دي تللی او دوی هرتال اعلان کړی دی. اول خو په خپل د هرتال غیر قانوني دی. دویمه خبره دا ده د دوی 50% چې اضافي الونس ورکول کېده دا تیر وخت کې سیسوي وو. موږ هغه الونس ورکول د پاره ډپارټمنټ سمري مو کړی نو له 2015 اوس 2014 روان دي. تر اوسه پورې موږ دوی ته تنخواوی له ریګولر بجټ څخه ورکو نو هغه په اکټ کې تبدیلی ته بدلون غواړي. نو هر وخت د کال پر سر باندې دا موږ ریلیکس کوو او دوی ته په دې ترتیب تنخواه ورکوو نو دا موږ واده ورسره کړی چې دا موږ در بدلو دا اکټ به موږ راوړو اسمبلی ته دا به بدلو او ته به ریګولر ملازمین یې استه هغه په بل
مطلب ته چې د منډي سب د سکول
بالکل زوب ما خپل ویل دي چې خلاص
او بل دا چې دا کوټ شهر کې دا پرایویټ سکولونه دي تقریبا د یو هفته سب باندې یو ویر خبر سره دي چې خپل شهر غلې دي سرکاري سکولونه خلاص نو دا پرایویټ سکولونه خلاصول لپاره حکومت څه کوي؟
د ګورنمنټ او پرایویټ سکولو د لپاره موږ سکیورټي ترتیب نیولې دي او بیا په دې کې انتظامیه د وزارت داخله انتظامیه دا تللې دي بقاعده پرایویټ سکولانه کتلې دي او تر دې ځای ورته ویلې دي چې ته به دونی پرایویټ ګارد سکیورټي ګارد دي د سکول د لپاره. نو دا هر شی ته سوي وو ترټ یا دا مجلس چې راځي چې موږ سرکاري سکولونه نه بندوو نو پرایویټ سکولونه بندونګ دا دوی زیاتوب دی. اوس به دا کتل غواړي چې موږ په دې کې دوی ته څنګه د کولای شو دې پورن خپل سکولان خلاص کړي. بالکل هر څه پر مرکز ته امتحان شپې نه وي د سټوډنټ ته امتحان شپې نه د سټوډنټ د طالب علم هر ورځ امتحان دی. د هر ورځ نوی نوی زده کړه ده د هر ورځ نوی نوی سبق دی داغه د پاره امتحان خاص موږ وسې جوړ کړی ده. هر ورځ د خپل حاضری د خپل سبق دا وینګ لازمی دی ضروری دی.
دا بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوالو چې مشال رادیو سره ځانګړی مرکه کوله.
مشال ته غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشاله د تاسو غوږی درنو اردن کو د امریکا دفاع وزیر ویلی د باګرام په هوایی ډګر پرونی حمله با په افغانستان کې د امریکا په ماموریت او ژمنو کوم اغیزونه ونکړي. آستن کارټر په یو بیان کې ویلی چې د پینټاګان لخوا خبر شوې قربانیانو له کورونا سره غمرازی شریک کړی دی او ویلی دی چې امریکا د امنیت د ټینګښت او د افغانستان د ښه راتلونکو لپاره پیل شوی ماموریت نه به نه پشا کیږي. نور تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په باګرام کې د پرونی حمله په خبرګون ویلي چې د امریکا د خوندیتوب او د افغانستان د خیر راتلونکو لپاره لخپل پیل شوی ماموریت نه پشا کیږي. هغه په یو بیان کې چې د پینټاګن لخوا خبر شوی ویلي په دې حمله کې څلور امریکایان چې دوی سرتیری او دوی قراردادیان دي وژل شوی او شپاړس نور امریکایي پوځیان او یو بل پولنډي سرتیری هم ټپیان دي. آشتن کارټر ویلي هغه کسانو ته چې دا حمله یې کړې زما پیغام ساده دی، هغه دا چې موږ باید خپل هیواد د ساتنې او د افغانستان د خیر راتلونکو د تضمین هدف د خپل ماموریت په مختوړلو کې لاس په سر نشو. کارټر ویلی په افغانستان کې د سرتیرو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او دا ټراجېډي به ضرور څیړي او پراتلونکي کې به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره لازمی لارې لټوي. هغه د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکی خودلی او ویلی دی چې د ټپیانو د درملنې لپاره به هیڅ هڅه ونه سپمول شي. د باګرام په هوایي ډګر کې د شنبه پورس سهار یو کس چې انتحاري واسکټ په ځان کې و حمله وکړه او دا مرګ ژوبلې پوځیانو ته اړولې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دې حمله مسولیت په غاړه اخیسته او ادعا کړې چې غنو بهرنیانو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. افغان فوجانو ته د امنیتی مسولیتونو لور سپارلو ورسته د بهرنیو فوجانو د مرګ ژوبلې کچه ډیره کم شوه. خدا به پر روان کال کې لمړی وار وی چې په دې کچه مرګ ژوبلې فوجانو په خاصه توګه امریکایي عسکرو ته وړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ناتو سرمنشي یان ستلټنبرګ فرانسوي چارواکو او غنو نورو کسانو دا حمله غندلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې چې ارګ مانی خبر کړی دا حمله سخت غندلی او ویل دي چې افغان حکومت د افغانستان او د نړیوالو متحدینو د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره په خپل هوټ کلک ولاړ دی.
نروندونکو د افغانستان ولسی جرګې د شنبه په ورځ د کابینې درې وزیران له خلصوکو رد کړل. رشو وزیران کوسه هم د بودیجې د نه مصرف پاړه د جرګې غړو ته خپل دلایل وړاندې کړل خو د جرګې حمایت یې ترلاسه نه کړل. نور تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورٹ کې ورو.
د ولسی جرګې لوري د یو شمیر وزیرانو د استهزاء په لومړۍ ورځ د کابینې درې وزیران سلبي صلاحیت شول. وکیلانو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د فوایدامي وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریا خیل د پراختیایي بودیجې د کم مصرف لکابله استهزاء او سلبي صلاحیت کړل. که څه هم رد شوي وزیرانو د پراختیایي بودیجې د نه مصرف لکابله د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې او په دې اړه خپل دلایل وړاندې کړل خو بیا هم د دې جرګې د غوړو قناعت ترلاسه نه کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای وړ او نوي کسان ورماری فکړي. د بهرنیو چارو فوایدامه او د کار او ټولنیزو چارو محترم وزیران د جرګې د باور وړ و نه ګرځیدل. نو بنان له ولسمشر او د حکومت له مشرتابه غوښتنه کوم چې د باور رایو د اخیستلو لپاره وړ کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. رد شوي وزیرانو د پراختیایي بودیجې د نه مصرف په اړه تر ډېره ځانونه ملامت نه ګڼل او په دې برخه کې بېلابېل دلایل وړاندې کړل. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل چې د بهرنیو چارو وزارت 83% بودیجه مصرف کړي او له کله چې د وزارت تر اغلی د پام وړ کارونه کړي دي. په تیر یو کال کې مونږ خیلی سراوړنې درلودې او هیله لرم چې د پارلمان د تشویق وړ وګرځو او د 2.3 میلیون ډالر پیسو څخه چې مونږ په اختیار کې وي 2.1 میلیون ډالر مو مصرف کړي چې دا د پراختیایي بودیجې 3.8% کیږي. د فوایدامه او د کار او ټولنیزو چارو رد شوي وزیرانو هم دا وویل چې دوی د بودیجې په مصرف کې هیڅ ډول بې غوري نه ده کړې. دواړو بیوروکراسي، نامنی د مرسته کوونکو له لوري د پیسو په ورکړه کې ځنډ او د لازم ظرفیت نشټوالی د پراختیایي بودیجې د نه مصرف هم د ستونزې وبللې. د فوایدامه رد شوي وزیر دا هم وویل چې د دې وزارت په اوسني جوړښت کې چې هر وزیر راشي کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ارګ ماڼۍ بیا د وزیرانو استهزاء او سلبي صلاحیت کول د ولسی جرګې قانوني حق بولي او ژمنه کوي چې د پریکړو په عملي کېدو کې به یې لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان میناپال
حکومت د دوی د مسولیت او صلاحیت درناوی لري. کوم فیصله چې دوی د قانون پر وړاندې وکړي افغانستان حکومت په دې برخه کې اجرات کوي.
که څه هم په دې اړه کره معلومات نشته چې ولسی جرګه به څو وزیران استهزاء کړي، خو وړاندې دغه جرګې ځینو غړو ویلو چې د کابینې له نیمایي زیات وزیران استهزاء کیږي، او که د پراختیایي بودیجې د مصرف په اړه وکیلانو ته ځوابونه د قناعت وړ نه وو، سلبي صلاحیت بشي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اوریدونکو، د غرمې 12 نیمې بجې شوې دي. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
چارواکی وای د بلوچستان د خوستار ضلع په شاه نورانی درگاه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان وشل شوي دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر امیر سرفراز بوکټین انصار رسنو ته ویل په دې برید کې د سلو زیات زیارت کوونکي زخمیان شوي دي. داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري منلې. په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرل ویلي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د فنډز د کمی له وجې امکان نه لري چې د پاکستان حکومت تر ټاکلې نیټې باټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ډاکټر عبدالله وحید پویان په دې اړه نن مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبرې وکړې. د افغانستان ولسی جرګې د خرابې کارکردګۍ په تور درې وزیران له دندو لرې کړې دي. ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د عامه فوایدو وزیر محمد بالغ او د ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل پر دې تورونو لرې کړه چې ګڼې پرمختیایي بودیجې لږې مصرف کړې وې. په ننګرهار کې په ډرون برید کې 13 وسلوال وژل شوي دي. نن د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطا الله خوګیاڼي مشال ریډیو ته ویل پرون مازدیګر په چین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د داعش ډلې 13 وسلوال وژلي دي. داعش لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د باګرام په هوایي ډګر کې له ځانمرګي برید وروسته د بهرنیو هیوادونو چارواکو ویلي چې دا ډول حملې په افغانستان کې روان ماموریت اغېزمن نه کړي. د روس د پارلیمان یو پلاوی نن ایران ته سفر کوي. ټاکل شوی ده چې دواړه هیوادونه به د اقتصادي اړیکو، سیمه ییزو همکاریو د زیاتولو او د ایران او روس د ولسمشرانو له لوري په اګست کې په باکو کې د لاسلیک شوو دواړه اړخیزو معاهدو د عملي کېدو په لارو چارو خبرې وکړي. او د کولمبیا حکومت او د هیواد یاغي ډلې انقلاب ساتونکو ځواکونو یا فارق د رایه چونکو لخوا د تیرې معاهدې ردولو په ثواب کې د سولې یوه اصلاح شوې معاهده لاسلیک کړه.
انی ساجمل بچی د خبرونو لنیزه تاسو ته وړاندې کوله. درنو کوس درته په دې نمای کې دوه ونیزه خبرونه در خبرو. لومړی پرګنی خبرونه کې به واوري چې د پاکستان په کوم سیمو کې اقلیتونه زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. پرګنی پروګرام تاسو ته انی ساجمل وړاندې کوي. دوی منیز خبرونه تړون کې به بوریوال کاکړ تاسو ته د مردان ضلع په اړه معلومات درکړي. راځي چې دوه پروګرامونه ته په ګډه سره وښو.
اوریدونکو په انیسا خپرونه پرګنې کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې پاکستان په کومو سیمو کې اقلیتونو ته زیاتې مسئلې ورپېښې دي او په دغه سیمو کې د اقلیتونو آبادی څومره ده. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د غیر سرکاري ادارو د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې د اقلیتونو ټوله آبادی سباندې 10 میلیونه جوړیږي، خو دغې باوجود په اکثرو سیمو کې د دوی ستونزې د نورو په نسبت ډېرې دي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو مشل چودري وایي په پاکستان کې تر ټولو زیات په سند صوبه کې د اقلیتونو ستونزې زیاتې دي، خو بیا په پنجاب کې هم اقلیتونه د توهین رسالت قانون په غلطه توګه استعمالولو په سر له مشکلاتو سره مخ دي.
ایریا میں ڈفرنٹ پاپولیشن ہے. آپ پنجاب میں دیکھتے ہو تو پنجاب میں کرسچن پاپولیشن ذرا زیادہ ہے.
ہر سیمہ کی دا مختلف مذہبوں دا خلق و آبادی زیادہ تھا، لکہ پا پنجاب کی دا مسیحیان و آبادی دیر تھا، او بیا پا سندھ کی دا ہندوانو او خیبر پشتونخوا کی دا ہندوانو او سکانو. نو د اقلیتونو ستونزې د آبادی په نسبت سره دي، چې آبادی کوم ځایونو کې زیاته ده نو هلته ستونزې هم زیاتې دي. خو بیا ځینې مسئلې یوازې تر یو څو سیمو پورې محدود دي، لکه پنجاب کې مذهب ته د سپکاوي ضد پیښې او عدم برداشت، او بیا په سند صوبه کې په زور ودونه او مذهب بدلول.
د ویشل چودری زیاتوی چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بیا اقلیتونو ته امنیتی ستونزې زیاتې ورپېښې دي.
د بلوچستان حالات خو ټولو ته په ډاګه دي چې هلته شیعه او هزاره ګانو سره څه روان دي. دغسې بیا هلته هندوان، مسیحیان او د دغسې د ځینو نورو اقلیتونو خلک هم له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. دې وروستیو کې داسې خبرونه هم راغلي وو چې د اقلیتونو ځینې کورنۍ د بلوچستان نه په کډه کولو مجبوره سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیکان او هندوان ډېر دي، نو هلته هم تر څه حده د اقلیتونو ستونزې سته، خو د نورو صوبو په نسبت کمې دي.
د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سرابدیال بیا وایي چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې اقلیتونو ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي کوم چې د سند او پنجاب صوبو اقلیتونو ته ورکړل شوي دي. د زیاتوي
خبر پختونخوا په فاټا کې دی، ولې چې تعداد هم کم دی او حکومتي دلچسپي نشته دی. هغه مرکزی حکومت دی او که صوبائی حکومت دی، د کانسټیټیوشن کوم رائټس دی هغه یوم نه ملاویږي. او خاص طور باندې په فاټا بیلټ باندې خو بی سی هیڅ نشته دی. زموږ هیڅ مذهبي، پولیټیکل، ریلیجیس، کلچرل هیڅ رائټس نشته دی. او که تاسو کے پی فاټا وګورئ نو تقریبا یو شان دی. نمائندگی نشته دی، خواتین نمائندگی نشته دی، د ټولو مذاهبو د هندو، کرسچن یا سکھ نمائندگی نشته دی. که شته نو هغه سے مدد نشته دی، فنڈنگ نشته دی، سینسز نشته دی. نو مطلب یو قسم نشته دی. تاسو دې خبرې اندازه لګولی چې یو اسکول نشته دی، یو آرفنیج سینٹر نشته دی، یو شیلٹر ہوم نشته دی، اسکول نشته دی، ٹیکنیکل اسکل انہینسمنٹ نشته دی. نو اس نشته کنه جی، اس نشته دی. موږ څه وایو چې څه شته او څه نشته.
د غیر سرکاري ادارو د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د هندوانو آبادی شاوخوا 1 میلیونه، د مسیحیانو 3.9 میلیونه، د سکانو څه د پاسه 2.25 زره، د کیلاشیانو څه باندې 1.25 زره، او دغسې بیا بود مذهب او پارسیان په ډیر کم شمیره کې دي. غیر سرکاري ادارې بیا په فاټا کې د اقلیتونو آبادی د 1.5 زرو زیاتې یادوي، وایي چې هلته تر ټولو زیات مسیحیان دي. هارون سرابدیال وایي په پاکستان کې د اقلیتونو مالی ستونزې روس تر بلې زیاتی کې، چې له وجې د اقلیتونو د کور دننه هم د تشدد پیښې مخې ته راسي. هارون سرابدیال زیاتوي چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره د قوانینو د کمی له وجې هم د رستیو کې د کورنی تشدد پیښې زیاتې شوې دي.
ډومېسټیک وایلنس کیږي اور چې په هنته خبردار چې زمونږ تر اوسه پورې چې د عائشي قوانین چې زمونږ مذهبي چې فیملی لا هغه نشته دی. او خاص طور باندې که فیملی لا پکې پی کې او فاټا کې نشته دی، که سفر دوکه که کرسچن کمیونټی لپاره که غزړي قوانین شته نو هغه فاټا کې ایکسټینډ نه دي. نو د هغوی بې شمېره نن که 2016 کې وګورئ نو د طلاق او د نورو مسایل چې دي هغه د مینټننس دی، او که نورو مسایل دي هغه ډېر زیات دي. ورځ پر ورځ انکریز کیږي لگا دے، ولی چې خلک چې دی تعلیم طرف تم بعض یو کې روان دي، خو اپورچونټی نشته دی. لوکل پروینشل یا نیشنل انټریکشن نشته دی، ریپرزنٹیشن نشته دی، دا وی یوت ریپرزنٹیشن نشته دی، خواتین ریپرزنٹیشن نشته دی، دا کلر جی ریپرزنٹیشن نشته دی، دا ایکسچینج ویزټس کی چې دا نشته دی. چې دی بار ملکونو سره دی تعلق خو شي او البته دی ریسورسز راولي. دلته زموږ عبادت مرکز مذهبي عبادت گاونه دي شیزونه دي، دا وی باندې چې ڈپارٹمنٹ ہوم کو قبضہ دی، سیول سوسائٹی ہوم قبضہ دی، زمین دو پارا خوش لیونگ چیزے بالکل سٹک آفتے ہو. زمین ہندو کمیونٹی کا خود تھریڈ تھی بدی ملک کی خاص طور پانے ولی چې هغه دا نه نفرت دا نه په روج رسېدلی دی، تعصب دا نه په روج رسېدلی دی چې یو شی کې امپلیمنټیشن نه کېږي، ټول نام نه هاتھ دغه دی. نو موږ څه وکړو، کوم طرف ته لاړ شو؟ یو خو دا زمونږ د دې سیمې یو، د دې وطن یو، دلته نه بهر پلی نه شو. دلته دې زمونږ لپاره چې دی بالکل هیڅ قسم اپورچونیټی نشته دی. که نه اسې خامخا خلک چې دی دا پولیټیکل فیګر دي چې دی دی چې کوم خپل بیانات ورکوي هغه ټوټلی فیک وي، دروغ وي، او ګراؤنډ باندې چې دی هیڅ سره نشته دی.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو سایمه امتیاز بیا وای د نورو صوبو په نسبت په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او کلتور له وجې د اقلیتونو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزې ډېرې شوې دي.
کہوں گی کہ کھیتی کے لیے جو بہت زیادہ اس طرح سے ہے مائنورٹیز کے حوالے سے
زما په خیال خو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د اقلیتونو حالت ډیر بد دی. دلته د تعلیم نه واخله د ژوند تر هر بنیادی سهولت پورې اقلیتونو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي. د اقلیتونو ښځو ستونزې هم بیا د پاکستان د نورو ښځو په نسبت ډیرې زیاتې دي. دوی ته نه د رای ورکول حق ورکول کیږي او نه کوم بل حق. د ښځو چې کومې خپلې ذاتي معاملې دي هغه خورله هیڅوک نه هواروي.
امتیازوای په دې وروستیو کې په اقلیتونو کې د کورنۍ تشدد او د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. خو دا وایي چې په اقلیتونو کې بیا د اکثریت د خلکو په نسبت د غیرت په نامه د وژنو پیښې د نشت برابر دي.
ځینې خلک د تعلیم ترلاسه کولو سره سره جاهل وي او ځینې خو یې جاهل. نو دغه یوه بله موضوع ده. خو په پاکستان کې د اکثر خلکو مالي حالت ډیر خراب دی. ډیر خلک بیروزګاره دي. حقونه او انصاف ورته نه ترلاسه کیږي. نو بیا د خپلې غصې او خفګان ختمولو لپاره د کور دننه په وړو وړو خبرو جګړې او شور کوي او کله کله پکښې د یو لوی تشدد پیښه هم جوړه سي. نو زموږ د اقلیتونو حالت خو بیا ډیر خراب دی. نو ځکه په اقلیتونو کې هم د تشدد پیښو مخطره دي.
بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند او د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رامیش کومار وانکوانی وایي د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د پاکستان موجوده حکومت د اقلیتونو ډېرې ستونزې هوارې کړې دي.
تر پارکر، عمرکوټ او بدین د سند صوبې هغه سیمې دي چې پکې د ټول پاکستان په نسبت د اقلیتونو ستونزې زیاتې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ حکومت تر ډیره د اقلیتونو ستونزې هوارې کړي خو اوس هم دې برخه کې ډیرو کارونو ته اړتیا ده.
دا وه د دې اونۍ پرګنۍ خپرونه. اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو په دې خبرې کولې چې د پاکستان هغه کومې سیمې دي چې پکې اقلیتونه د زیاتو ستونزو شکایتونه کوي او په دغه سیمو کې د اقلیتونو آبادی څومره ده. که د خپرونې په اړه سرای لرې نو ضرور را سره شریکه کړئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00202122 1122. تر راتلونکي خپرونې پورې درنا ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسه.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي. په پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خوري.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د دې اونۍ په خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د مردان پاړه تاسو ته معلومات درکو د خبرونه په پایل کې به د مردان د جغرافیه او هلته میشتو قبیلو پاړه ووري بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه معلومات درکو ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کو د دې سیمې د پیداوار پاړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د یادې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیر سو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونه پایل د مردان له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کو د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر زبیر اسرت د مردان جغرافیه داسې بیانوي.
مردان یو تاریخی حیثیت لري او مغرب ته په نوخار ضلع ده، مشرق ته په سوابع ضلع ده، جنوب ته ملکنډ ایجنسی ده، شمال طرف ته پېښور او دا نورې علاقې چې کوم دي هغه راځي.
ډاکټر زبیر حسرت وای مردان له پېښور وروسته دویم لوی ښار دی.
مردان په خپل یو ښار دی او د دې کې نور ښارونه نشته، دې کې چې کوم دي نو ګیر چاپېره خوښه مضافات کلیوالې علاقې دي. هغه مشهور تاریخي کلی چې کوم ذکر کول پکار دي تاسو ته وایم، تورو، مایار، ګړی، بغداد او ګجرو ګړی او تخبه او د جمال ګړی او د کاټلنګ او د سکرې او د میاخان څنګهو.
له ډاکټر زبیر اسرت څخه مې وپوښتل چې په مردان کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي، نو هغه وویل
په مردان کې خو خاص کوم دین مندل او یوسفزی دواړه اوسېږي، یا نورې قبیلې لکه خټکم دلته راغلل. دا د مغولو په دور کې چې کوم هجرت شوی د دیو له پناه ورکړی وه، هغې ته آباد شو. یا مومن پکې ډېر زیات آباد دي، یا څو قبیلې غټې غټې شوي لکه یوسف، مندل، خټک او مومن، دا پکې ډېر دي.
نوموړی په مردان کې د مذهبي اقلیتونو په اړه وایي،
هند تقسیم سره چې کوم دی چې دلته کوم هندوان یا سیکان آباد وو، هغې خپلې ګوردوارې او مندرونه شار پرېښودل او ولاړل، خپل کورونه شار پرېښودل او ولاړل. نو اوس پکې ډېر کم کورنۍ چې کوم دي، یو په بابو محله کې ده، یو په بوټیا محله ورته وایي، دا بوټیا محله چې کوم دم د یو هندو په نوم باندې آباد ده. خدا شانت شنکر بازار دی، په مین بازار، مین بازار کې دا هغه شنکر چې کوم دی، نو یو کلیم پکې شته د کاټلنګ په لاره باندې.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د مردان د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. په دې اړه د دې سیمې لا یو نومیالي ټولنیز او سیاسي فعال حمایت الله مایار سره وژغیدم. حمایت مایار وای مردان ته له شاوخوا نور پښتنو سیمو هم خلک ورکوچېدلې دي او هغوی هم له ځان سره خپل کلتوري رنګونه وروړي او مردان یې پرې ښکلی کړی دی.
خوشحالی په موکو باندې پروګرامونه کیږي، دغه شان په مردان کې هم هغه کبیلو د خپل ځان سره هم خپل رسمونه او رواجونه راوړي دي، او د پښتنو چې شریک کوم رسمونه او رواجونه دي نو هغه دلته کې موجود دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې په مردان کې چې خلک خوشحالي کوي نو انداز یې څه وي. هغه وایي
دلته کې دغه تړونه، دغه خوشحالۍ، ګډاګانې سړین کې خو سړی په اجره کې کوي او ښځې چې کوم دی نو هغه په کورونو کې دننه کوي، او باقاعده په کورونو کې دننه هم چې کوم دی نو هغه پخوا به خو تمبل وي، بیا به د ډبانې وي، اوس چې کوم دی نو نوي میوزک یا سی ډی ګانې لګولي وي، غټ غټ سپیکرې لګولي وي، هغې سره دغه کېږي. او یا چې کوم دی نو لوکل چې کوم دغه زنانه وي چې هغې کسبګرې ورته مونږ وایي، هغه راځي او هغې هغه ډبانې ځان سره وړي او هغې هغه ډبانې وکړي او هغه جنکۍ ورته خپلې لوبې هم وایي.
حمایت الله مایار وای په سیمه کې له لسیزو روانې بدابنۍ د مردان ټولنه هم ډېر اغېزمنه کړې ده.
چې کوم د افغانستان مسله وشوله، جهاد دلته ګرو ټومبل شو، جهاد راغی او د جهاد دپاره مخصوص حالات جوړېدو دپاره په نصابي کتابونو کې هم جهادي درسونه ورکړل شو، او زیاتې مدرسې او جوماتونو کې هم هغه خلک چې د امریکې لپاره یا د عربو دفعه د پیسې او ډالر راتللي او دلته کې دغه رنګه تبلیغات کول، نو هغه سره ضرور په معاشره کې دا خبر راغلی دی دا د کشمیر په حواله باندې کوم جهادي تنظیمونه دي وغي دغه د جهادي خبره خپرېږي او یا چې کوم دی عام میوزیک او عام چې کوم زمونږ کلچر او کلچر زمونږ روایت چې کوم دی پاغه باندې د اسلام په نوم باندې حمله کول دغه شان د پردې په حواله باندې دغه شان د الکانو او د جینکو د ناستې په حواله باندې دغه شان په سکولونو او په کالجونو کې چې کوم مخروط تعلیم دی هغې په حواله مختلف قسمه د شاګردۍ د وجې مصیبتونه راتیښ کړي.
نوموړی وایي هلته د دین په نامه داسې تبلیغات کیږي کوم چې د پښتنو د خپل کلتور پر ضد دي او د مخصوصو ډلو د مقاصدو لپاره استعمالیږي.
سخګیر او انتها پسندي او فنډامنټلزم او بنیاد پرستی په دغه حواله باندې هم سیوا شوې ده او هغه بنیاد پرستی چې د هغې د اسلام هغه ټول اړخونه هغه نه ښیي. په کار ده چې اسلام موږ وایو د اسلام ډېر اړخونه دي او اسلام یو عالمګیر مذهب دی خو هغه اړخونه نه کوم چې هغې ته ښکاره کیږي او هغې په خپل ځانه بدماشي قایم ولی شي او خپل زور پہ قایم ولی شي په معاشره کې هغه اړخونه هغې په معاشره کې د هغې ډېر تبلیغات کوي او د هغې چې کوم دی عملي کول غواړي.
کورنۍ ژوند
د خبرونی په دې برخه کې د مردان د میرمنو ژوند او د هغوی حقونو ته کتنه کوو. فرزانه جاوید هم قانون پوه ده او هم په مردان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري حقونه په پام کې ونیسي نو په مردان کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. ایډوکیټر فرزانه جاوید وایي
زیاته مسئله چې ده نو هغه د زنانو سره دا ده چې هغوی واضح شوي ده چې ذهنو کې یا داسې خلکو سره چې د هغوی ژوند هلته ښه نه وي تلا کړې شو چې ده نو په هغې کې سیوا شوې ده او د هغې نه علاوه چې دي نو هغې باندې تشدد کیسونه چې دي نو هغه نن سبا مونږ ته ډېر زیات راځي. هر یو وکیل سره نن سبا ښځو په حق له کې وي نو د شلو او د دیرشو نه زیات کیسونه دي.
دوای هلته نه په کلی کې او نه هم په ښار کې د میرمنو ژوند داسې دی لکه څنګه چې په کار و.
نن سبا چې دی نو دا په کلو کې هم دغه دی او په خاریو کې هم دا دی. یوازې دا نه وي چې جنکې چې دی نو هغه بې تعلیمه دي په کلو کې نو هغې سره دا مسله ده. بل ده چې په خاریه کې کم تعلیم یافته جنکې دي نو هغې سره هم دغه مسله ده.
نوموړی وایي چې هلته د کورنیو مسلو د هواري لپاره مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغوی کې هم یوې میرمنې ته هم ځای نه دی ورکړل شوی.
مصالحاتي کمیټې جوړې شوې دي خو په هغې کې د ښځو شمولیت خو نشته. هلته هم سړی ناست دی خو سړی چې وي نو هغه خو د زنانو دپاره یو مناسب فیصله نه شي کولی. پکار خدا دی حکومت لا مسالتی کمیټه کې هم چې دی زنانې پکې یو زنانم پورا وا نو دا به ډېر زیات خوا او یو زنانه که دا هغې څه مسله مسالتی کمیټه کې راتله نو هغې به ورته ښه حل ویلی شو او هغې به ډېر ښه فیصله کولی شوه.
ایډوکیټر فرزانه جاوید وایي دوی په خپله سیمه کې د میرمنو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي خپرولو لپاره هلې ځلې کوي. دا وایي پښتانه ټولنه به هغه وخت پرمختګ کوي چې خلک په خپلو خویندو او لوڼو تعلیم وکړي.
یو ماشوم بیمار شي یو زنانه بیمار شي نو تاسو وایي چې دا موږ زنانه ډاکټرې لګوږو نو زنانه ډاکټرې خو داسې نه جوړي دي جنا. زنانه ډاکټرې باندې چا سبق ویلي مور او پلار دې سبق ویلي نو هغه ډېر دې مقام ته راغلي. که زه اوس وکیل یم او تاسو سره دا دې نن زه خبرې کوم نو دا هم زما د مور او پلار سپورټ دی. ما باندې سبق ویلی دی نو زما ابدي ته دا میسج دی دا پیغام دی چې تاسو په خپلو لوریانو باندې سبق ووایئ.
د دې سیمې ګټه وټه
د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان برستيال مشر نعمت شاه روغانی وای مردان د صوبې له زرخیزو سیمو څخه ده. نوموړی د خپل سیمې د مهمو زراعتي پیداوارو په اړه وای
زمونږ په مردان ضلع کې او غنیر او تماکو دي او باقی داګه نه له جوار دي او غنم دي او باغونه دي او سبزی دي. دغه سیزونه دي خو زمونږ زیات دوه چې کم کیش کرات پسند دي نو هغه یو غنیر یو دغه د تماکو دي چې په هغې باندې زمونږ د زندګۍ او د زمیندارو کاشتکارو د بودوباش او د ژوند ټوله مسله د هغې سره تړلې ده.
نعمت شاه روغنی وای که څه هم د دې پیداوار د خرڅولو او اخیستلو لپاره کمپنۍ سته، خو هغوی یې په داسې قیمت اخلي چې د ده په وینا د کروندګرو پکې تاوان وي.
د تماکو کپنې دي جی، دلته دوه ملټی نیشنل کپنې دي، دوی اوس وړې کپنې جوړې شوي دي د تماکو، هغه د دې علاقې خلکو جوړې کړې دي. نو هغې باندې موږ خلکو ته ډېر سهولت، ځکه چې ټول هغې کمپټیشن کوي او هغه وړې کپنې چې کمې دي نو هغې ډېر کوآپریشن کوي چې دوی کم تماکو نه اخلي هغه هغې واخلي او هغې د خلکو سره ډېر لوی لاس کوي او ډېر لوی امداد کوي. او باقي د هغې نه علاوه دا دی چې د ګڼو میلونه دي جی په مردان کې چې کم دی دوه میله وو ځله کې یو پریمیر شوګر مل مردان کې دا پیسې کې لوی میرو یو تخبه شو پرنټیر شوګر مل تخبه یو، لیکن افسوس دا دی چې د غنی مل تا د نه ملاوېدو په وجه پرنټیر شوګر مل تخبه خو ودرې دا هغه بند دی د سو کالو نه، او هغه کې چې کوم دی کرشنګ نه کیږي او د مردان پریمیر شوګر مل دی نو هغه څه معمولی او غنی چې کوم دی هغه ته سپلای نه کیږي.
نعمت شاه روغنی وای د مردان تر ټولو قیمتي پیداوار تنباکو او غنی دی، خو د هغوی قیمتونه د پاکستان مرکزی حکومت ټاکي او د خیبر پښتونخوا حالات او د کروندګرو مجبوری او ضرورتونه په پام کې نه نیسي. نوموړی وای همدا وجه ده چې خلک ناهیلي سوي دي او اوس هڅه کوي چې نورو ملکونو ته په نوکریو پسې ولاړ شي.
زموږ خلک کالی خرڅوي، کور خرڅوي، ځمکه کنال مرلی هغه خرڅوي او بعض ملتانه کرای ته یو کم خلک دي هغه خلک چې قیمتي خلک دی هغه زمونږ ډېر قیمتي خلک دی چې هغه د زمینداری او د مزدورۍ او د محنت خلک دی. هغه دوبۍ لاو، سعودي عرب لاو، نورو چې کوم دی عرب اماراتو ته، نو خلیجي ممالکو ته ځي، د دنیا خلک چې کوم دی نو هغه ځي او دلته چې کوم دی نو مطلب دا دی چې هغه ټول هغه کمزوري خلک او بیکاره خلک پاتې کیږي.
نومیالی د دغه سیمه
څېړونکی او لیکوال ډاکټر زبیر حسرت وای په مردان کې د تیرو سوو سیاسي او ملي شخصیتونو نمونه په کتابونو ارزي. نموړې د یو څو نومیالیو یادونه داسې کوي:
مردان ادب په لحاظ هم مرکز دی او د سیاست په لحاظ هم مرکز پاتې شوی دی. په هر وخت د مغولو په وخت کې تاسو وګورئ د ډېر سرداران او نوابان او زاګیردار یا دا خلک چې کوم دي، نو هغه ملک حمید او ملک کاچو او ملک کلجو خان او ملک کالو خان او ملک احمد بابا او شیخ ملی بابا او شاه منصور بابا، دا ټول چې کوم دي زمونږ سیاسي شخصیت هم پاتې شوي دي او مشران هم پاتې شوي دي، زمونږ سماجي مشران هم دي، زمونږ بادشاهان هم دي او زمونږ د فخر او د ویاړ شملې دي. شان په دې جدید دور کې تاسو وګورئ امیر محمد خان لالا چې خان لالا باندې مشهور دی، یو ډېر لوی خدای خدمتګار.
ډاکټر زبیر اسرت وای مردان د سیاست او ملي مبارزې ترڅنګ د پښتو ادب ته هم داسې نمونه ورکړي دي چې څوک سترګې پرې نه سي پټولای.
په زړو شاعرانو کې د سید حسین بابا خبر چې کوم دی، د اخوند درویزه بابا په اولاد کې راځي، هغه په ګړې کې دی، نږدې زمانه کې عبدالرحمن ثانی هغه یو ولسی شاعر و، د رحمان بابا د مکتب فکر شاعر و، شاد محمد خان هغه هم ډېر لوی شاعر تېر شوی دی، دغه شانتي اظهر لالا یو مترقي شاعر دی، پیرګوهر سید یو ډېر مترنم و مینناک او د امن شاعر دی، دغه شانتي انډریس شمس القمر د مردان د غزل دیوانه بللی شي، او دغه شانتي ډاکټر اسرار د مردان دی، محمد اقبال اقبال د مردان دی، خان بهادر حسرت د مردان دی، عبدالواحد کلندر د مردان دی، ډاکټر محمد امین اماسر د مردان دی، او دغه شانتي میمور رام نگار نور بشر نوید صاحب د تورو مردان دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو خبرونه مه هیروئ.
ځوانانو غږ
کډټ کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.